السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې موخی وي دا خبروله په لنډو خبرونو پیلوو. له امریکا غږ او بی بی سي وروسته طالبانو د دویچ ویلې یا آلمان غږ په تلویزیونی خبرونو هم افغانستان کې بندیز ولګاوه. دا خبره د دویچ ویلې پښتو څانګې نن دوشنبه پر خپله ویبپاڼه کړې ده او ویلي دي چې نور باطلو، آریانا او شمشاد تلویزیونونه د دوی خپرونې بیا نشي خپرولی. دغه تلویزیونونو د آشتی په نوم د دویچ ویلې پښتو او دری سیاسي خپرونه او دغه راز د ساينس پروګرامونه خپرول. طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د بی بی سي او امریکا غاک د تلویزیونی خپرونو بندول تایید کړی دي. په میدان وردګ ولایت کې دوه جلا ترافیکي پیښو او د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله شل کسان ټپیان شوي دي. د میدان وردګ ولایت د عامر اختیار رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې په تیرو دو ورځو کې شوې دي. د په خبره لومړۍ پیښه د سرګلولې چاودنه وه چې و ماشومان پکې ټپیان شول، او دویمه هغه د موټر ټکر و چې دیارلس کسان پکې ټپیان شوي دي. د په خبره په ټولو ټپیانو کې د نهو روغتیایي وضعیت نازک دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیات مشر ډیوډ آرخا مایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې وشي، خو روسیه ورسره بیا یو وخت نه ده. او د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام ویلي چې دغه مذاکره سبا او بل ورځ ته پلان شوې دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړې چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره شوې مرکه خبره نکړي. دا خبر میدوزا خبری اژانس ورکړی دی. زیلینسکی پرون له یو شمېر روسی رسنیو سره نوی دقیقې مرکه کړې ده. او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په روسیو کې د بندیزونو په لیست کې نمونه راغلی دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا د دغه هیواد ملي تلویزیون سره په خبرو کې د دغه روسی وګړو نمونه په ډاګه نکړل. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي د تلویزیونی خبرونو بندیدو ته خبرګونونه پراخ شوي.
یواز دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسو. متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ.
د بیان ازادي پر اصل د دې اقدام اغیز څه دی؟
دا د بیان د ازادي لپاره، معلوماتو د آزاد چرخېشو لپاره غټ چینل بندیږي او خلک معلوماتي خلا کې واقع کیږي.
طالبانو په پارکونو کې ښځو او نارینه وو ته جلا ورځې ټاکلي. دوی وایي سړی د پارک تر دروازې له ښځو سره راتلای شي.
پاتاوې کلمټر نه ورسته موږ ویلي چې بغیر محرم نشي تللی. داسې مونږ دی ویلي چې لکور هم بغیر محرم نشي راتللی، تر پارک خلې پورې محرم راولي او هلته خوشی کړي.
د روسیا او اوکراین مرکچان ترکیه کې جرګه کیږي. د اوکراین ولسمشر وایي دغه خبرو کې د ځمکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کوي. د لوبلو میدان او تاندې څنګه اونیز خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. د خبرې ټولګې د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بی بی سي او امریکا غږ پر تلویزیونی خبرونو بندیز د بیلابیلو لوریو خبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونامه دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا د طالبانو دغې پرېکړې خفه کړي دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې په کندهار کې هم د یوې محلي راډیو پر دفتر چاپه وهل شوې ده. کندهار ته وروسته ورځو، خو اوس د بی بی سی او امریکا غږ د بندیدو په اړه د خبرګونونو راپور اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو دوام خدای خیر تر ټولو سخت وبلل شي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د نړیوالو رسنیو د بندیز پریکړې سخت نه هلي کړې دي. دوی وایي ورلمخه په دې هیواد کې په کورنیو رسنیو محدودیتونه زیات شوي او همدا نړیوالې رسنۍ وي چې له سانسور پرته حقایق بیانول. د کابل اوسیدونکو کریم ازادي رادیو ته ویل
یوازې دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسوه، خو متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ. زه دغه سچې طالبان غواړي دغه پر خلاف يم، ارزو لرم چې یو ورځ دا مشکل حل شي.
د یو شمیر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ورته نظر لري او له طالبانو غواړي چې د دغه رسنیو په وړاندې د بندیزونو پریکړه بیرته واخلي. د اوروزګان او کونړ اوسیدونکو میرزا ولی او هارون داد
د ډیر بد احساس لرم چې دا خبرونه به د کلیدي څخه ډیر حقایق او دقیق معلومات لاسته راوړل. دا خو نو اصلا طالبان د بیان پر ازادۍ باندې بریټ کړی دی او دغه یعنی د ولس چپول دی.
نو په دې باندې واقعا موږ خوشاله شوی یو دا د سې خبرونه به دوی وړاندې کولی چې هغه د تعلیم په برخه کې وي وخت پر وخت خلک د افغانستان د حالاتو هم خبرېدل.
طالبانو په یو تازه اقدام کې امریکا غږ او بي بي سي وروسته په افغانستان کې د ویچ ویلی المان غږ پر ټلویزیونی خبرونه چې د افغانستان د بیلابېلو خصوصي ټلویزیونونو لاله خبرونه کولی بندیز ولګوه. دا خبره د ویچ ویلی پښتو سانګینن دوشنبه پر خپل ویب پاڼه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر خپل ټویټر لیکلی چې دا د طالبانو لوري د افغانانو په وړاندې یو بل ظالمانه عمل دی. په کور دننه د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو هم د طالبانو د غپرې کړه غندلې. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون په یو خبره کړې اعلانې کې لیکلي دي چې په نږدې تیر یو میاشت کې د خبريالانو پر وړاندې لښلو ډېری د تاوتریخوالي پیښې شوې. په اعلانې کې راغلي چې د رسنیو په وړاندې له یو خوا اقتصادي ستونزې او له بل خوا نقالونه چلند او پرې محدودیت لګول په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د بیان د ازادۍ وضعیت ترنګلې کوي. په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل پریکړه دی بیرته واخلي.
کله چې رسنۍ نړیوال رسنۍ بندېږي نو طبیعي ده چې افغانستان د نړۍ سره ارتباطات قطع کیږي. زموږ غوښتنه ده چې دغه لړۍ بیرته فعال شي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او زموږ له بار بار اړیکو سره هم ویاندویان په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول، خو مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي د بي بي سي او امریکا غږ د ټلویزیونی خبرونو بندیدل تایید کړیو. د تیر 2021 کال د اگست لمیش راهیسی چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلی ډیر خبريالان د هیواد وتلی او ډیرې رسنۍ هم بندي شوي چې اقتصادي ستونزې او د طالبانو لوري محدودیتونه یې اصلي لاملونه بلل شوي. د افغانستان د خبر اعلان او رسنیزو بنسټونو فدراسیون څور از مخکې ویل چې په تیر شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د شپږ سوه درویشت افغان رسنۍ ولډلې درې سوه اتلس باندې او له 2500 ډیر خبر اعلان بېدوندو شوي دي.
و موریدل چې یو شمېر عامو افغانانو د رسنیو ملاتړ او بنسټونو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر هغه اقدام خواشینی ښودلې چې لمخې په افغانستان کې د بي بي سي او امریکا غږ ټلویزیوني خبرونې بندې کړې دي. پر دې سربیره طالبانو په کندهار کې پر یوې محلي رسنۍ چاپه وهلې او د دغه رادیو درې همکاران هم له ځان سره بیولې دي. د ملت غږ په نوم د دې رادیو مسؤل وایي طالبانو دغه کار په رادیو کې د موسیقي د خبرېدو په غبرګون کې کړی. تفصیل له خپل خبريال اورو.
د ملت غږ په نوم د یوې محلي رادیو مسؤل بسم الله وطندوس وایي نن سهار د کندهار ښار په دوه مناحیه کې طالبان د دغه رادیو دفتر ته ورغلي او د رادیو د خبرونو د بندیز ترڅنګ د دې رادیو درې همکاران له ځان سره بیولي. د وطندوس په خبره د طالبانو استخباراتو تیر ورځ د کندهار د محلي رسنیو مسولان ورغوښتي وو او ورته ویلي و چې په رسنیو کې پر سندرو مطلق بندیز دی او په دوه ساعتونو کې باید سندري بند کړي کنه د سخت چلن سره به مخ شي.
شاوخوا یو سات مخ کې استخبارات کسان راغلي دي زموږ پر رادیو ملت شغ باندې چاپولې ده. زما درې همکاران لزان سره بيولې دي، عبدالفرید علیزی د نیوز مسول دي، مهربان تخنیکار دي او رحیم الله نوري پروډوسر. رادیو هم بند کړی ده. دا دوی د هغې موضوع په خبرګون کې کړی دي دا کار چې پرون یې موږ د لسو رسنیو مسؤلینو غوښتي ورته ویل چې په رسنیو کې تر نن وروسته مطلق موسیقي بند ده باید خپره نه سي او موږ ته یې د دوه ساعتونو لپاره وخت راکړ چې که په دوه ساعته کې مو بند نه کړو نو بیا موږ بل اقدام کوو. همدا هم وویل چې کېدای ستاسو په رسنیو باندې چاپه وول سي.
طالبانو په رسمي ډول په رسنیو کې د موسیقي د بندیز په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د میرویس عطال په نوم د کندهار یو بل سیمه ییز خبريال په دې تور چې د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته شونځیو پر تړلو یې اعتراض کاوه د تیرو دوو ورځو راهیسې د طالبانو په توقیف کې دی. د دغه خبريال مور تیر ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتي و چې زوی یې ورخوشي کړي.
و موریدل چې په افغانستان کې پر رسنیو فشارونه زیات شوې دي. تازه په کندهار کې یو محلي رادیو تړل شوې د ملت غږ په نوم او مخکې راپور کې مو واوریدل چې طالبانو په افغانستان کې د امریکا غږ بی بی سی او د ویچ ویل آلمان غږ رادیو په بخښنه سره د ویچ ویل آلمان غږ ټلویزیون په خبرونو هم بندیزونه لګولې دي. دا ټول بندیزونه او پر رسنیو دا ډول محدودیتونه په څه معنی؟ په همدې اړه مې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیا پوښتلی.
په ټوله کې دا د بیان د ازادۍ لپاره او د معلوماتو د آزاد چرخش او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره یو غټ چینل یا تونل بندیږي او خلک په یو معلوماتي خلا کې واقع کیږي چې معلومات ته لاسرسی د پخوانیو نافذه قوانینو او د بشري نړیوالو کودونو او اسنادو چې افغانستان هم ورسره الحاق کړی ده د دې په ضد یو عمل ده چې زه فکر کوم په میلیونونو انسانان د معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې سره مخامخ کیږي او یا معلومات نه ورته رسیږي.
بله بومیا صاحب، پوښتنه دا ده چې طالبان ولې دا بندوي سره لدی چې لسګونه نور رسنۍ لا هم په افغانستان کې فعالیت لري؟
مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې دیننه کومې رسنۍ چې کار کوي، تاسو وګورئ چې ایډیټوریال برخه یا پالیسی میکر برخه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ده او طالبان مستقیم او غیر مستقیم شکل کولای شي چې د دغو رسنیو د نشراتو په څرنګوالي باندې اغیز ولري او یا مخکې له نشراتو نه هغه سانسور پر باندې اعمال کاندي. اما د بی بی سی او امریکا غاک تر رسنۍ چون ایډیټوریال برخه هم د طالبانو له ولکې نه لری و غو کولای سولای چې په آزاد توګه باندې خپل نشراتي پالیسی تنفیذ کاندي او هغه تعقیب کاندي او تر ډیر حد د دې رسنیو هغه د باس میلمانه معمولا لداسې سیمونه به وسی ګوا کې هغه به د افغانستان د طالبانو لولکې نه لري و یا به لاسرسی نه لري و نو کېدلی سولای چې وقایع او حوادث په بے پرې ډول آزاد ډول باندې تحلیل ارزیابی او خلکو ته یو عامه تنویر ورکاندي.
او بخې راځي په دې لږ بحث کوچن وخت کم ده چې امریکا او بریتانیا چې تقریبا د افغانستان د پخوانی حکومت لملاتړو غنل کېده او سم طالبان هله لري چې ورسره په بشری برخو کې مرستي وکړي. دغه ډول اقدامات چې طالبان راځي امریکایي یا بریتانیي رسنۍ ټلویزیونی رسنۍ بندوي دغه حکومتونو په پالیسیو به څه اغیز وکړي د طالبانو په وړاندې؟
خای دغه عمل د طالبان لخوا نه یو عکس العملی عمل مو شي. تقریبا 30 ساعت مخکې لدی قضینه د طالبانو او د امریکایي مقاماتو ترمنځ په دوحه کې کېدونکې ناسته وه، پلان سوی ناسته وه، هغه په یو جانبه ډول باندې امریکایانو تر دې عنوان لاندې چې ګواکې دوی مکتبونه د نجونو بند کړي دي دا یې لغوه کړله. او زه فکر کوم تر ډېره حده به دا طالبانو د یو فشار د وسیلې په حیث باندې کارولي تر څو دوی ته وښیي چې که چیرې تاسې کولی سئ په ځینو مسایلو باندې تمرکز وکوي او هغه منحصر فشار د وسیلې په موږ باندې وکاروي، موږ هم کولی سو چې د فشار وسایل په تاسې باندې لرو او هغه به اعمال کو. اما زه فکر کوم چې دا مسله له دې نه مرغي خواته ځي. ښایي دا هم فرضیه ده چې د کابلوف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر راتګم دلته یو مسله کېدلی سي. مسکو هم په ورته پریکړو باندې لاس پورې کړ چې ځینې رسنۍ محدودې کړلې نشراتي یې وویستلل روسیې نه، او دغه هم روسیه خپلې د نفوس ساحه بولي، چین خپلې د نفوس ساحه بولي.
د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیا وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا میله ځایونو او پارکونو ته د تګ لپاره د ښځو او نارینه وو د ورځو د بیلولو په تړاو غبرګونونه زیات شوي دي. طالبان د خپلې دې پریکړې ننګه کوي او شمیر ښځې هم ورسره موافق دي، خو ځینې بیا وایي چې په دې ډول کورنیو ته پارکونو ته د کورنیو د تګ مخه نیول شوې ده.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکي میله ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ په اړه د خپلې تازه خبرې کړي خبر پاڼې په تړه وضاحت کې وایي چې له 80 کیلومتر نږدې واټن کې ښځې کولای سي چې له محرمو پرته هم پارکونو ته ولاړې سي او یا هم محرم د پارکونو تر دروازو پورې ورسوي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف ازادي راډیو ته وویل
اته کیلومتر نه ورسته موږ ویلې چې بغیر محرم نشي تللی، داسې مونږ دی ویلې چې لکور هم بغیر محرم نشي راتللی او دلته هم کولی شي تر پارک خلې پورې محرم راولي او هلته خو سکري باندې ادورته انتظاري.
تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې د میله ځایونو او پارکونو مسولین دي د ښځو او نارینه وو د ورتګ ورځې جلا کړي. د دې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي چې یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه د یوازې د ښځو لپاره ځانګړي وي او عامه خلکو او طالبانو ته د ورتک اجازه ورنکړي او د چهار شمې، پنځ شمې، جمعې او شمې په ورځ د بیا د نارینه وو لپاره ځانګړي سي، خو دغه میله ځایونو او پارکونو ته د ورتک لپاره کورنیو ته چې د یوې کورنۍ ښځې او نارینه پکې شامل وي کومه ورځ نه ده مشخصه سوې. مخکې تر دې یوازې د کابل باغ زنانه ته ښځې له نارینه وو پرته تللې. نورو پارکونو کې د کورنۍ ورځې وي چې دوی د خپلو کورنۍ او نارینه وو سره یو ځای ورتللی سول، لکه د کابل په ځاځی پارک کې د دوشنبه په ورځ. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو دا اقدام تر یو بریده ښه بولي، خو وایي چې دوی غواړي چې د خپلو کورنۍ او نارینه وو غړو سره یو ځای پارکونو او میله ځایونو ته ولاړ شي. د کابل ښار یو اوسیدونکي فروزان دا زی وویل
دې اوقات داس نوی چې په مرور د زمان دوی د قیدات زیات کی او دلته د خزو په مجموع کې د خزنه او کورنۍ لپاره دوی منفي تګلار هم رامنځته کی.
اغه دا ځای وايي افغان ټولنه کې اکثره کورنۍ خزو ته یوازې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د دې خارې وبله اوسیدونکو تفسیر سیاپوش له طالبانو غواړي چې کورنۍ ته پارکونو ته د ګټ تګ اجازه ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو د دغو خبرونو او د دغو راپورونو بشپړ تفصیل زموږ په راتلونکو خبرونو کې هم اوریدلی شي، خو اوس راځي چې د نن ورځې سپورتي خبرونه واورو.
په پکتیا ولایت کې د افغانستان د ازادۍ پونوم د والیبال سیالي پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د سیالي نن د 23 لوبډلو ترمنځ د پکتیا په مرکز کې پیل شوې. د دې ریاست په خبره د سیالي به د 14 ولسوالیو ترمنځ په څلور ګروپونو کې د څلور ورځو لپاره روان وي. د دغه سیالي د ترسره کولو مخه د ورزشکارانو یو ځای کول او د هغوی د وړتیاو لوړول دي. په بامیان ولایت کې د فوټسال غوره لیگ سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د فوټسال غوره لیگ سیالي د دغه ولایت له مرکز څخه د اتو ټیمونو په ګډون د بامیان ولایت په نوي جمنازیوم کې پیل شوې. د دې فدراسیون په وینا دغه سیالي به اتو ورځې دوام وکړي. د دغه سیالي مخه د مرکزي زون غوره لیگ سیالیو ته د غوره لوبډلو ټاکل دي. او نن د هندوستان د کرکټ لیگ په څلورمه لوبه کې د دوو نویو لوبډلو لکنو او ګجرات ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د ورزشی ژانسونو د راپورونو له مخې دا چې د لکنو لوبډلې سره کوم افغان لوبغاړی شتون نه لري، خو ګجرات لوبډلې سره درې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز، راشد خان او نور احمد لکنډوال شته چې لوبه به نن ماښام شپږ نیمې بجې د افغانستان په وخت وي. یاد لیک دوه ورځې وړاندې پیل شوی چې دا ځل پکې 15 افغان لوبغاړي ګډون لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروګرام دی برخه ته موزه ملالی بشیر هر کله کوم وړاندې پخپرونه کې دا راپورونه لرو. په اورزګان ولایت کې کروندګر خپل کرل سوي حاصلاتو ته اندیشمن دي، وایي ک پاملرنه ورته ونسي سش کال به وچکالی ټول کرل سوي حاصلات لمنځه یوسي. په ورته وخت کې د کرهنې ریاست مسؤلین هم وچکالی اندیشمن کړي او زیاتوي چې دوی د وچکالی د زیان کمولو لپاره بیلابیل پروګرامونه عملي کوي. نور حال په دې راپور کې
نوري خلاق ده د برق په واسطه باندې ساکر دي کله چې دا روشن
د کاب 15 مې چې د طالبانو له خوا څخه د بزګرانو د ورځې په نوم نومول سوي په اورزګان کې د غوراز نن د کرنې او مالداری پر ریاست کې بزګرانو د طالبانو سره پر داسې مهال ول منځل چې ټول بزګران خپل راتلونکي تاندې شمن وو. دا پروګرام پر دوو برخو ویشل شوی وو، یوه برخه خبرو ته ځانګړې شوې وه او په بله برخه کې بزګرانو خپل حاصلات منداري ته وړاندې. یو شمېر اورزګان میشتو کروندګر وو چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی وو. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې د اورښتونو نشتوالی او په سیندونو کې د اوبو کموالی زیات اندېښمن کړی دی. دوی وویل چې د دوبي موسم ته لا هم زیات وخت پاتې دی، خو په خبره اوس لا د اوبو له کمښت سره مخ دي او په ډېرو سیمو کې کښتونو ته اوبه نه رسېږي. عبدالودود او حمیدالله چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه کښتونه چې زاړه کښتونه دي هغه اوس سم دي، هغه نوي کښتونه چې تازه کرل شوي دي هغه د اوبو د نیست له امله اوس مخ پر وچېدو دي. ولا میوه په ځکه کې اوبه نشته، هغه اوبه چې د برمو د هغه ډېر کښت شوي دي او ډېر په اسانۍ سره نه رخېږي، یا د تیلو په مصرف سره، یا د خو ډېر مشکلات لري. او راتلونکي هم پوهېږو چې که داسې وچکالي شاید راتلونکي کال به ډېر د سخت ستونزو سره مخامخ.
لس پنځه لس شپږنستان عیال دی سره یو ځای دی، دوه درې څلور کسه د خواري دي وروره بالا وشکلی ده. دغه اوس زردمه چې دا زه درته ناستم، دغه اندېښنو کې ورته تللی یم په کور کې. دغه اوس یو سر اوبه نه یو برمه مانا وچه ده، ورته هر یعنې چې اوس بلکه سرای ته بارېږم یارانې اخیستې کپ کې اړه یې هم یارانې اخیستې، ستونزې خو ډېرې.
د پروګرام په دوهمه برخه کې هغه بزګران چې د خپلو مځکو حاصلات یې نندارې ته ایښي وه، پر افغانستان یې له واکمنو طالبانو غوښتنه وکړه چې د حاصلاتو لپاره بازار ورته پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې بزګران پر داسې مهال د طالبانو څخه د خپلو حاصلاتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. او ورته وخت کې په اورزګان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم مني چې په اورزګان کې وچکالي زیاته شوې ده، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ترسره کېدو لپاره پلان لري. د یادې ادارې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د باراني اوبو د مهار کولو لپاره هم پلان شته چې په اورزګان کې چکډمونه جوړ کړي. د اورزګان ولایت دغه خلک پر داسې مهال د وچکالۍ څخه سر ټکوي چې د اورزګان ولایت د شاوخوا واکیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی.
د کندوز د کرهنې اوبو لګونو او مالداری د اداري چارواکو په وینا په دغه ولایت کې پر 208 تنو کروندګرو شتو د سبزیجاتو تخمونه کیمیاوي سره په ورته وخت کې هغه ښځې چې په وروستیو کلونو کې یې کروندګرۍ ته مخه کړې وایي چې د کورنۍ باغچو په جوړولو سره یې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې یو څه کمې کړې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
په کندز کې پر څه باندې 200 تنو کروندګرو ښځو د کورنیو باغچو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او د کار وسایل ویشل شوي دي. د کندز ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي د دې تخمونو د ویشلو هدف په کلیوالو سیمو کې د کورنیو اقتصاد لوړول بولي او له کروندګرو ښځو غواړي چې ویشل شوي تخمونه په سمه توګه وکړي تر څو له دې لارې د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو په راکمولو کې برخه واخلي. د دغې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافظ آزادۍ روډیو ته وویل
برنامه که از طرف دفتر محترم اینستیتیو طرح شده بود در رابطه با
د راه نوین پراختیایی او ټولنیزې موسسې د پلان له مخې او د کرنې ریاست په همکارۍ د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف د کندوز مرکز او په امام صاحب ولسوالۍ کې پر 208 تنو کروندګرو ښځې د هر ډول سبزیجاتو تخمونه کیمیاوي سرې او نور وسایل وویشل سول تر څو له دې لارې ښځې ځان بسیاینې ته ورسوي.
د ښاغلي نافظ د خبرو له مخې په راتلونکي کې د کورنۍ اقتصاد د پراختیا په خاطر په دې ولایت کې د بېوزلو ښځو لپاره شنې خونې هم جوړیږي. په ورته وخت کې هغه شمېر ښځې چې د کورنیو باغچو په برخه کې کار کوي د کرنې ریاست او د مرسته کوونکو ادارو له همکاریو څخه هرکلی کوي او وایي له کله چې دوی کورنیو باغچو ته مخه کړې له امله یې اقتصادي ستونزې یوه اندازه راکمې شوي دي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 50 کلن رابعه وایي
مو میتونیم سبزیات تازه به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود مو میباشه.
زه خوشحاله ام چې د کرنې ریاست د همکار و مؤسسات و بمراسته لموږ سره د سبزیجاتو د تخمونو او د نورو وسایلو مراسته وکړه. موږ د دې باغچو له محصولاتو څخه هم په کور کې ګټه اخلو او هم بازار ته وړاندې کوو تر څو د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړو.
د کندز ښار اړوند د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ارزو وایي د کورنۍ باغچه او مالداری له لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
مو میتونیم سبزیات تازه به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود مو میباشه.
زه مننه کوم چې د کرنې ریاست له موږ سره د سبزیجاتو د تخمونو مرسته وکړه. ما خپله بامیه، رومیان، تور بانجان، مرچک، پیاز، بادرنګ او کدوګک کرلي او د همدې سبزیجاتو محصولات په بازار کې پلورم او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروم.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي هڅې کوي د همکارو مؤسساتو په مرسته د شنو خونو جوړولو پروګرام د دې ولایت په ټولو ولسوالیو او کلیوالو سیمو کې پلي کړي تر څو بېوزله او بې سرپرسته ښځو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
د غزنی د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي د غزنی بالاحصار ځینې برجونه د خرابېدو په حال کې دي. د دغه ښار ځینې تاریخي ځایونه تر 2014 میلادي کال وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول سوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغو ځایونو کې د غزنی د تاریخي بالاحصار 16 برجونه شامل دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 16 برجونو حالت خراب او ځینې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شابرجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له غوښ پوک دي سو برجونو له جملې څخه بعضي برجونه خراب سوي دي او څه خرابي سره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې غوله طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو، ساينس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له 16 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
اوس هم له هغو پیغامونو چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلي دي.
زراجی امان الله د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ شنجر د سیمې څخه ازادي رادیو ته په خپل جهان کښې داسې وایم، د شنجر او ګریس تر منځ د سړک دروازه چې د روب عزیز شرکت په نامه پر مخ وړل کېدل، نو زموږ مشکلات ورسره وه. د تېر دولت په وخت کښې موږ هر څه وروچې دوسیه مو بېخي تر ګریس خارجیانو پورې ورسېدل. بیا د جاش په نامه یو خارجي وو، هغه ته وسپارل شول، هغه زموږ اسناد طلب کړله. خو موږ ته یې وویل چې کار به مو وځنډېږي او کېږي. خو بیا وروسته تر هغه د اشیایي بانک لخوا زموږ سره څه کومکونه وسول او د شرکت په باب مو مشکلات چې اوس هم دوسیه ورسره روانه ده. د شرکت رئیس په هېڅ وخت کښې نه موږ لیدلی، نه موږ ته جواب ویلی. کښته مسؤلین چې بیا موږ ګیر کړله برابر د حقیقت په ځای کښې بیا ویلی چې موږ مزدوران یو، په یو بانه او بل بانه بیا وخت وغوښتئ. و چې موږ په داسې ګونګ حالاتو کښې یو، نو هیله مو ده چې د ازادۍ راډیو له خوا څخه د شرکت رئیس موږ ته په عام نظر کښې جواب ووایي. دوی دلایل نه لري، زموږ اسناد ډېر قوي دي. زموږ دغه زما دغه شکایت یعنې عامه ځایونه مو له منځه پښې تللي دي. د کلینیکو مو دروازې تړل سوي دي، عمومي لارې چې ښځې او کوچنیانو سره مریضان مو باندې ځي وه کلینیکو ته، دولتي کلینیکو ته، دغه لارې مو خرابې سوي دي. زموږ عامه ځایونه دي، د ټولو خلکو د ګټې لپاره دي. دغه دوی له خوا څخه سړی خو مو جوړ شو، هغه خو مننه یوه اندازه ډېره وسایې راوستلې ده. یعنې چې اوس موږ ته جواب ووایي، موږ تر اوسه پورې د شرکت رئیس نه دی لیدلی، موږ ته یې جواب نه دی ویلی. هیله مو درڅخه ده چې زموږ د دغه عامه خدمتو دپاره دوی حاضر کړي په عام نظر کښې چې موږ ته جواب ووایي، موږ به خپل اسناد تاسو ته وړاندې کړو. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره ته زما ازادي رادیو ته دغه هیله ده تاسو چې خدای کامیابه کړي زما ورونو ما ته نه په هغه دولت کښې نه خپل معاش راکول شوی دی ول بودیجه خلاصه ور شوه د مایدینو پیسې خلاص شوې هغه میرویس ما ته را لیکلې ده په کتابچه کښې اوس بیا مې معاش دی دغه دې زندېزي نه څه کومک را سره کوي په پښه کښې هم ویشته سوی یم غړی پرې دی په لاس کښې هم ویشته سوی یم په سر کښې هم یم په نس کښې هم یم شهیدان مې شوي دي نه تنخواه شته او نه مې یو چا کومک را سره کړی دي د دغه جاغه کو د طالب هغه د مسجد په منځ کښې کړی دي هندوانو مومن پرته وم هېڅوک نه 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 راولي نه زما سره کومک کوي وروره د خدای په امان الله دې ژوند در کښې دغه ناست یم دغه مشرانو طالبانو ته چې دغه چې چې زه اوس تنخواه یې خو دې را کړې که تنخواه یې مو زندېږې یو نه چې کومک خو دې را سره وکړي د الله په روی سره دې وکړي
بیا هم ښه راغلی. څلور نیمې بجې شوې، دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، تاندې څانګې او دغه راز د لوبو له میدانه. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. له امریکا غږ او بی بی سی وروسته طالبانو د دوچ ویلی یا المان غږ په ټلویزیونی خپرونو هم په افغانستان کې بندیز ولګاوه. دا خبره د دوچ ویلی پښتو څانګې نن دوشنبه پر خپله ویبپاڼه کړې ده. په میدان وردګو ولایت کې د دو جلا ترافیکي پیښو او د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله شل کسان ټپیان شوي دي. دا پیښې په تیرو دو ورځو کې شوي دي. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیات مشر ډیوید اراخامیا وایي په پام کې دا د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکي په خپل ټلګرام کې ویلي دغه خبرې سبا او بلې ورځې ته پلان شوي دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبري اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره شوې مرکه خپره نه کړي. او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمني کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. اوریدونکو، مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکړو، راځو یوه نړیواله موضوع رااخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له روسیې سره په راروانو خبرو کې چې روانه اونۍ په ترکیه کې په پام کې دی د اوکراین پر ارضي تمامیت ټینګار کړی دی. زلینسکي تیره شپه په یوه وینا کې وویل چې هیواد یې سوله غواړي او داسې یو فرصت د سولې په خبرو کې رامنځته شوی هم دی. تفصیل له احمد تکل اورو.
ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د ترکیه د خبرو په درشل کې تیره شپه ناوخته په یوه وینا کې وویل چې له روسیې سره په خبرو کې د ده لومړیتوب به د اوکراین د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي. د اوکراین او روسیې مرکچیانو تایید کړي چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي، که څه هم تر اوسه کره نه ده چې دا خبرې به پیل شي. زلینسکي وویل چې اوکراین په رښتیا او بې له ځنډه سوله غواړي او د ترکیې په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا یې هم شته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یوه میاشت ووته، خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی. د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي. دونباس هغه سیمه ده چې روسپلاو بلتونپالو په تیرو اتو کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پام وړ اغیز نه دی پریښی، خو زیاتوي چې له دې سره سره روسیې په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاوه چې غواړي اوکراین په دوو برخو وویشي. خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خپور شو خبرداری ورکړ چې اوکراینیان به د چریکي جګړو په وسیله دا پلان شنډ کړي.
د لوبو له میدانه
Over extra cover. Shoot!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه د لوبل میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، پروان خبرونه کې به واورئ چې افغان کرکټ بورډ په 1400 مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیوال په سرویس روبا کې او په یو نړیوال شلاوي روبا کې ماته ورکړل.
دا هماوري چې د افغانستان د کرکټ پوخانه پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کې په توګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره به د کرکټ د تجربو او د غشان د نوې دندې په اړه خبرې ولرو.
انشاءالله لرنه چې دوه درې کلو کې به دا سینئر لوبغاړي چې څومره نور دي داري ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ دراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتاک په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپل کړې. او که وختونه دا به هم واري چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمک سره پات شي زموږ غږ آزادی رادیو ناوړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په 1400 مریض کال کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او آسیا جام هم په همدې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ ویان دي پاړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په وروستیو کې وشوټل چې ایرلند لوبډلې ته په دریو نړیوالو په مسابقو کې زروبه کې ماتې ورکړې. همداشان زیمبابوې ته ماتې ورکړل او له هغې وروسته افغانستان بیا نن د نړۍ سره درې نړیوالې په مسابقو کې زروبه درلودلې چې خوشبختانه افغانستان درې واړه وګټلې. همداراز درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقه کې روبه کې او په یو نړیواله شلاوي روبه کې ماته ورکړله. چې بنگلاديش وروسته ډېرې مودې په خپل کور کې ماتې وخوړه هغه هم افغانستان ورته ورکړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ او چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همداراز ورته ویلی شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ او چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماتې ورکړله. او همداراز ورته ویلی شم چې د افغانستان نولس کلن لوبډلې په آسیایي جام کې ګډون وکړ او چې هلته هم لاسته راوړنې پام وړ وې. او په دې وروستیو کې د افغانستان نولس کلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ او چې په نړیوال جام کې وشوکله آن تر نیمه پایلې ورسېږي او سترو هېوادونو ته یې ماتې ورکړې. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخې ته ولاړو چې خوشبختانه د کومې ستونزې سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګ کې د ادارې په سټرکچر باندې کار وشو. ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شو. او همداشان ته درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی. د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې، ورسره څنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ گریڈ 3 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 2 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 1 لوبې اوس فعلا روانې دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله دي او په دې کې ډېر ښه شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی دی وایي په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړي د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې 40 کاله عمر لري، کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وایي د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي، ځکه دی او یو شمیر نور لوبغاړي وو چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوی ده. یو مهاجرت کې یو څو ملګري را پیدا شولو، یو لوبډله جوړه شوله. هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. ټول لوبغاړو ډېر قابل د قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوچیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه و، پبلک سپورټ نه و. نو الحمدلله زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی. فل ممبر یو او چې کمیم لرله هغه هم په کوچیز بخش کې لرله. نو زه و کلنم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړای او سلويخ کلم دیش کال ایکسپیرینس لرم او راغلی ما اوس کوچینګ بخشته لوبغاړي را سره ډیر خوشاله دي کمپلین می چور کړی تر اوسه پورې بوټ باندې ډیر ښه عملی کړای او ډیر انجوای کوي نو ان شاء الله لوبغاړو لپاره دا ډیر ښه خبره ده چې دا سی سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې ان شاء الله لري نه چې دوه درې کلو کې به دغه سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلفو لوبډلو ته کوچینګ ته راشي نو زمونږ کرکټ به ډیر بره لاړ شي او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نیشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډیر مخکې دي او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډیر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي دوی ته نیشنل اکیډمیز لګول دي 15 زونه لرو هر زون کې باید څلوېخ 50 لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي دی هغه ویک پوینټونه مثبت پوینټونه ټول را جمع شي نو هغه یو ډیر ټیکنیکلی ښه پلیئر جوړیږي فیلډینګ کې بولینګ کې بیٹنګ کې یو غټ لوبغاړی مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډیری وړې وړې نقطې دي مس انډرسټینډینګ کوي غلطیانې کوي هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي لکه یو سیټ پلیئر دی ډیر رنځې کړي دي ډیر مشکل کنډیشن کې ښه بالونه ریسار کړي نو په خوا به هغه بیټسمین په هغه وخت کې ځان اړکاو نو اوس هغه پلیئر باید هغه دیر شنځه په سلی زبانې بدل کی سل رنځه چې دی ماخام ته په ټوله میډیا کې راځي هغه پلیئر ډیر سپورټ کیږي فیملی سپورټ کیږي کوچ ډیر خوشحالیږي نو غټ اننګزونه ورته پکار دي او خل پلان عملی کولی نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملی کی نو هغه ډیر زر کولای شي چې نیشنل ټیم ټچ کی اے ټیم ټچ کی انډر 23 انډر 19 ټچ کی نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم د الکان ته چې ما ویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ ټیم کې به حصہ اچوئ ټول د ټیم لوبه دی ولس کسان لوبه ده څوک لس رنځه څوک شل رنځه یو ښه کیچ یو ښه رن آؤٹ نو ماښام کې د اینډ کې هغه لوبډله بریالی کیږي نو ډیر انجوای کوم کوچینګ دا بخش ډیر سره خوشاله یم انشاءالله ایز اے فائٹر یم ما به کرکټ کې آخري بال پورې فائټ کوم او مقابله به مې مخالف لوبډن دا هغه به ډیر زیات اینڈ کې به ډیر ښه ریزلټ راتلو نو دوی سره مې انشاءالله همداسې فائټنګ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکټ چې کوم قوانین دي اصول دي هغه په دې په خپل ځانو کې عملی کی او هغه ټولې نقطې ته وځي نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزونکي دي او اوس هم لجمن سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړي چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس نوم بدل شي د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافی سټډیوم نوم بدل کړي شاوخوا 50 کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافی نوم کې خودل شوی وو په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اس پی این کرکټ انفو نړیوال ویب سایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی هغه ویلي چې یو شمېر مالی بلاتاړو سره په خبرو اخته و چې بل اخر یې یو شرکت د امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي خاغلی راجا د دغه شرکت نوم یوګاف خودل دی وړي ویلي چې اواز د لاهور د قذافی لوبغاړي نوم نه بدلوي بلکې په کراچي او ځینې نورو سیمو کې هم د لوبغاړو نومونه بدلیږي د اسپین راپور په اساس لاهور د کرکټ د لوبغاړي په 1950 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغاړي په 1940 کې معمر القذافی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړه وی ویل چې دا د پاکستان حق ته چاټومي وسله ولري هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره لدی څرګندونه وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغاړي د هغه په نومونو ماوه البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه نشته معمر القذافی چې شاوخوا څلوېخ کاله د لیبیا مشر و په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د لوبغاړي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې خو هغه وخت یې انګېزه سیاسي بلل کېده
و امریدل چې په پاکستان کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبو میدان خبرونه هم پاتې رسیږي تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چټ چیاست روغ جوړ خوشاله بنئ دی اوسئ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنک یو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنک ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شی ستد
هغه تنک ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امام ده.
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسی سو استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي. مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکی ځوانانو د جنسي استفاده خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي. خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفاده او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې ورارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسې په دغه وخت کې تاسې غبرګون به څه وي؟ په دې نه خبروي چې دا یو شی سته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته. دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا انجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي. هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي. خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی. بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امام ده. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نشي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شر موار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نشي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې په خپله حل کې همدام یي چې دغه سوء استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سوء استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکی ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنکم بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنکبیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزانه د ډیرو عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خالو زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
او ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول ویل وایي دا کار دې سره سوي، بس کار ما وویشتل.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه سو، اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړ.
دا نور الحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاست، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفاده ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې او رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې زه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته یوه ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مزره شرم باید ختم کړو. خپل ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کې. دا به همداسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
سمو